ډیره زیاته مننه امید مرسمان دوستانو د یو ساعت خبرونه د امان الله مرسي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او لکه څنګه چې امید مرسمان ویل د افغانستان شمولیت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې په دې خبرونه کې د موضوعاتو په سر کې ده. د افغان حکومت چارواکي وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب افغانستان ته فرصت برابروي چې د پانګونې د جذبولو نوي اثر ته دا هیواد داخل کړي. د نورو مهمو نړیوالو او سیمه ییزو مسئلو په اړه هم رپورټونه اوري خو سر کې د دې سات مهم خبرونه. افغان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب به افغانستان ته زمینه برابره کړي چې د پانګونې د جذبولو نوي اثر ته دا هیواد داخل شي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د دې هیواد اقتصاد په سلو کې څه د پاسه دوه وده وکړي. همایون رسا چې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د منلو په مراسمو کې ګډون لپاره د کینیا پایتخت نایروبي ته تللی و ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د صادراتو په مخ کې به د 122 هیوادونو بازارونه پرانستل شي. دوی د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړو هیوادونو په لسمه غونډه کې د افغانستان غړیتوب په اتفاق د آراو منل شو او زه غواړم د تاسو د ریډیو له لارې د افغانستان ټولو خلکو ته د دې بری ځکه مبارکي وایم چې غړیتوب د رایو په اتفاق تصویب شوی. یو هیواد هم کولی شول مخالفت وکړي نو ځکه یې اهمیت موږ ته ډیر دی. افغانستان د 2004 کال د نومبر میاشتې راهیسې د 13 کلونو هلې ځلې کوي چې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې 80 غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 130 نورو عسکرو د استولو پلان ومنه. د جرمني د دفاع وزیر اوزلان اون درلین وایي له افغانستانه د ځواکونو د وستلو لپاره د ناټو مخکنی پلان دقیق نه و او طالبان دغه پلان زړه ورکړل. اوسمهال 850 جرمني عسکر په افغانستان کې دي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د افغانستان د دفاع د وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو ګډوډیو او نوي جوړ شوي راډیو خبر دي او ډیر ژر به په دې ولایت کې د یادې ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي. او د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پورې خمری کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سعادت منصور نادری ویل دغه پروژې د پلو خمری په سلو کې 45 اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو هڅه هم کوي. ښاغلي نادری ویل چې د دې کورونو زیاته برخه به په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړ شي. او دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق سره تصویب کړ. راپورونه وایي چې د پریکړه لیک مسوده د تیر دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوې وه. د امنیت شورا ټولو غړو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه عملي کېدو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش خلاف تشویب شوی دی. نوې پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک د اسلامي دولت ډلې او جبهه النصر څخه تل نه رانیسي او بیلابیل هیوادونو ته ویل شوی چې د برمته شو کسان د خوشکوله لپاره دی د غډولو ته پیسې نه ورکوي. امریکا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لری کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته په لیک کې ویلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه عملي کړې دي. جان کری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو یې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بل خوا لوی ډیموکرات سناتور بن کاردین پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغو خبرو پر اساس کېدای شي چې پر ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کېدل راتلونکي جنوري میاشت کې پیل شي. اسرائیلی چارواکي وایي دا هیواد او ترکیه په ابتدایي شکل موافقې ته ورسېدل چې خپل منځي اړیکې بیا نورمال کړي. د دې موافقې له مخې دواړه هیوادونه به یو بل ته خپل سفیران بیا واستوي. یو اسرائیلي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویل چې دا موافقه په دې وروستیو کې په سویس کې د غونډې پر مهال د اسرائیلو د سفیر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ کتنه کې شوې. ترکی چارواکي دا کتنه تاییدوي خو ردوي چې ګواکې د اړیکو د نورمال کولو په اړه دې تر اوسه کومه موافقه شوې. ترکی مقامات وی په دې اړه خبرې اترې دوام لري. د اسرائیل او ترکیې ترمنځ اړیکې چې یو مهال د یو بل متحدان بلل کېدل واک ته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له رسېدو وروسته چې د عدالت او پرمختګ ګوند اسلامي ریښې لري په ډراماتیکه توګه نازکې شوې دي. نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. په نړیوال بانک د عراق د برخې مسؤل فرید بلحاج ویل دا پور باید د روان میلادي کال له پای ته رسېدو د مخه عراق ته ورکړل شي. نوموړي ویل د تیلو د بیو ټیټوالی او تروریستي فعالیتونو د عراق ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. عراق یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د داعش پر ضد پر پوځي عملیاتو زیات لګښتونه کوي. او د بوسنیا هرزګوینیا مشران وایي دا هیواد د راتلونکي میاشت په اروپایي اتحادیه کې د ګډون لپاره خپل درخواستي وړاندې کوي. راپورونه وایي چې دغه خبره وروسته له دې اعلانېږي چې اروپایي اتحادیې په بوسنیا کې د اصلاحاتو پرمختګ ومنه. بوسنیا هرزګوینیا په 2008 کال کې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو توافق لاسلیک کړو، خو جرمني او برتانیې د بوسنیا د اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره په اروپایي اتحادیه کې د دې هیواد شاملېدل 2015 کال پورې ځنډولی وو. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. افغان چارواکي وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان شاملېدل به د دې هیواد اقتصاد ته وده ورکړي او د نړیوالو پانګوالو سره د اړیکو لپاره به ورته نوې اثر پرانیزي.
که هر څوک موږ دستونه جوړی او هغه د ډبلیو ټي او وځوي، موږ کولی شو دې سره په دریو څلور لیولو باندې خپل مشکلات حل کړو.
دا هم اوري چې د افغانستان له کلون راهیسې د نړیوال سوداګریز سازمان د غړیتوب لپاره هڅه کوله. په دې اړه د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د هغو ښځو انجنو په اړه اندېښنې لري چې له رواني ناروغیو سره مخ دي.
د هغو ستونزو پر بنسټ چې زموږ په ټولنه کې وجود لري، د سرې میاشتې په مرستون کې 80 تنه ښځې وجود لري چې رواني ستونزې لري.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. او دا هم اوري چې امریکا وایي کېدی شي د راتلونکي جنوري میاشت په ترڅ کې پر ایران باندې لګول شوي بندیزونو کمول پیل کړي. د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کلی زرغږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په کابل، افغانستان او ټوله سیمه کې په سفر ډول اوریدلی شي. د افغانستان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هیواد د سوداګرۍ او د بهرنیو پانګونو د راجذبولو نوي اثر او دوران ته داخلوي. د صادراتو پر وړاندې د 1200 هیوادونو دروازې پرانیزي. افغانستان د سوداګرۍ نوی اعتبار ورکوي او له ګاونډیو هیوادونو سره به د سوداګرۍ او ترانزیټي لانچو په حل کې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید له دې فرصته په سم مدیریت سره کار واخلي. سلطان محمد سرور او د موضوع جزئیات.
ورسته لدی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند ازادي رادیو ته وویل چې له څو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو وروسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو. ښاغلی مومند د هغو ګټو او اسانتیاو په هکله چې افغانستان یې د دغه سازمان د غړیتوب څخه ترلاسه کولی شي وویل:
او په منطقه کې زمونږ دا ځان پیغام دي چې هغه د ډبلیو ټي او وزري لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین دا هغه مهم غړي دي د ډبلیو ټي او. نو که موږ وضعیت واخلو، زمونږ د ډبلیو ټي او د 15مې مادې د ګاټ 15مې مادې او د ټي ای کی ان سیټ فسیلیټیشن موقت عمل چې دا د دې په اساس باندې موږ کولای شو خپل ټولې ترانزیشن دي د وزم لکتونو سره حل.
خغلی مومن زیاته کړه کچېرې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د کوم غړي هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لانجه رامنځته شي، نو دغه هیواد کولی شي د ډبلیو ټي او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. خغلی مومند وایي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي.
افغانستان مارکیټ دنیا بس رسیدلی د دې وزه سره موږ کولای شو یو سر برش کې موږ د کچنو ته خپل صادرات دي برش کې کېدای شي یو مملکت کې موږ لږ دولت مارکیټ وجود لري.
د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیوال سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې د دغه سازمان غړي نه دي کوي غوړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي چې افغانستان کولی شي په خپل دغه اعتبار سره کومې ستونزې چې د ترانزیت او د خدماتو او اموالو د سوداګرۍ په برخه کې له دغو هیوادونو سره لري مطرح او د خپلو ګټو په باب ورسره خبرې وکړي. کاغلی مومند وویل چې د ایران د سوداګرۍ وزیر پرونی غونډه کې له افغانستان غوښتي چې د ډبلیو ټي او د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره ورسره مرسته وکړي. هغه وویل چې پاکستان چې لا دمخه د ډبلیو ټي او غړی دی د افغانستان د غړیتوب په وړاندې ځکه کومې خاصې غوښتنې مطرح نه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط او هغه امتیازات چې یو بل ته ورکوي او راتلونکي تجارتي امکانات ډیر پیاوړي دي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لویه لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلي دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي، که مدیریت نه وي په یوې لویې ستونزې بدلیږي، په دې معنا چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنا که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او ویې نه منو چې ډبلیو ټي او یې موږ ته اجازه راکړې او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لرویې خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا IMF او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي. دغه سازمان په 1990 کلونو کې د گات یا د ګمرکي تعرفې او سوداګرۍ د عمومي توافقنامې په اساس په نړۍ کې د سوداګرۍ د ازادۍ لپاره تاسیس شوی چې افغانستان یې 113 غړی هیواد شو.
و امریدل چې افغانستان کلونو هلو زلو وروسته د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. چارواکي د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کولو یو لوی لاسته راوړنه ګڼي، خو چې د هیواد اقتصادي وضعیت او سوداګرۍ پراختیا لپاره لارې پرانیزي. سلطان محمد سرور د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څانګې رئیس محمد رحیم مومند سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د دې سازمان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټور تمامېږي. هغه په ځواب کې وایي
مسله زمنګ د ترانزیت ده، زمنګ ترانزیتي مشکل لري او په منطقه کې زمنګ دا ځان پیغام دي چې هغه د ډبلیو ټي او د لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین ا اداره مهم غړي دي د ډبلیو ټي او. نو کوم غوږ ځات واخلو زمنګ د ډبلیو ټي او د پنځمې مادې د ګاګ پنځمې مادې او د پی اف ای ان سټ فسیلیټیشن موخه تام چې را دې په اساس باندې موږ کولای شو خپل ټول ترانزیت دي د وزم لکه تم سره حل. اولا ګټه ادارې موږ نور که هر څوک موږ تاسو جوړي هغه د ډبلیو ټي او وزلی موږ کولای شو دې سره په دریو څلور لیول باندې خپل مشکلات حل کړو. او په مثال په دغه دریو څلور لیول کې لاله کې باید موږ د ډبلیو ټي او د حل مناجات سیستم به هغه ته چې د دنیا قوي ترین د حل مناجات سیستم یو تر اوسه پورې کې یو دي. مثلا نظر راغلی چې هغه تطبیق خاطر نه دي. دوه موږ د مشکله چې موږ داخلي ریفورم زموږ قوانین دې ته نه وګورو چې خارجي سرمایه گذاری یا پاکستان په افغانستان تر راشي اوس موږ تقریبا 2 قوانین مقررات دانی جوړ کړل. پیر څو کلمې کې او هغه ان شاء الله د پروسس په حالت کې دي.
مومن صاحب محترم، پانګه لګونې په برخه کې تاسو ویلي دي چې د پانګه لګونې زمينه مساعده وي په افغانستان کې، دلته یو سلسله امنیتي اندېښنې دي، دغه اندېښنې تاسو څنګه رفع کولای شئ د بهرنیو پانګه لګونکو لپاره؟
پانګوال چې کله مارکیټ ته ځي د پانګې اچونې په خاطر باندې هغه دوه شیان تجربه، یو دغه تجارتي ریسک ورته ویل کېږي یا کمرشل ریسک یا خطرات دي، او یو دغه امنیتي دي. کله کمر تجارتي یا سرمه د پانګې اچونې خطر کم وي او دغه ګټه ډېره زیاته وي، نو هغه کوشش کوي چې هغه مارکیټ ته ځان ورسوي، ځکه دلته یې ګټه ډېره زیاته ده. افغانستان کې دا د تجارت ګټه چې ده یا دغه ریسک دی دا ډېر زیات کم، یعنې ګټه ډېره زیاته ده ورته دلته سرمایه ګذاري. چې موږ د منطقې او د دنیا په دې یو کې پراته یو چې موږ شاوخوا 3 میلیارد خلک اوسېږي، سرمایه ګذار چې کله راځي هغه د افغانستان ورکوټي مارکیټ ته نه ګوري، هغه زموږ په خوا کې د چین غوندې یو غټ مارکیټ د هند، پاکستان او همداسې د منځنۍ آسیا به شمول د ایران او دغه چې تقریبا 400 میلیونه خلک دي، او دېخوا د هند 1.3 میلیارد دي، همداسې د چین چې 1.5 میلیارد خلک دي. دلته په افغانستان کې ټول تولیدي او هغه ترجیحي تعرفې چې موږ دغه مملکتونه راکوي، مثال اتحادي اروپا، امریکا، کوریا، کاناډا، جاپان، هند، همداسې ایرویشن کمیونټي چې ژبې کې بلاروس، قزاقستان او روسیه ده، دوی نه استفاده کولو سره په افغانستان کې تولیداتو کې هغه مارکیټ ته چې کله دوی باندې ګمرکي تعرفې نشته، نو دغه یو خوف هلته موږ سره په لاس کې یو ښه فرصت دی، او موږ په سرمایهګارانو باندې دلته موږ غږ وکړو چې دغه ښه فرصتونه دي. افغانستان چې کوم معدن دی دا تقریباً 3 ٹریلین ڈالر دی، دوی کولی شي راشي په افغانستان کې
مومن صاحب ورستۍ پوښتنه وای، د دغه سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو کې پاکستان هم د افغانستان ملاتړ کړی دی، آیا تاسو څه فکر کوئ کومې ستونزې چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره درلودې د دغه سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به حل شي که څنګه؟
پاکستان ان موږ ته ایس نو د مذاکرات په تقاضا او کډون دوی په دل کې موږ دوی سره د تصار کې وزارت د روپیه کو کې او سره وزارت له وړاندې موږ دوه مهمه موافقه تعمیل لري، او د تصار چې د جنوباتیا آزاد تجارتي ساحه د امریکا په ایټوټا کې موږ یو تجارتي موافقه نامه لرو. پاکستان نو خپل چې موږ سره مذاکره وکړي، چې پاکستان ته جال تم کوم امتیازات ورکو یا وي موږ تر کې هغه د دین ډیر زیات هغه ته خو تجارتي لحاظ یو دا ډیره مهمه ستونزه مهمه مسله د پاکستان لپاره دا و چې افغانستان وګرځي، د دوی د چین او د پاکستان ترمنځ کې دا اقتصادي کوریډور شته، د دې لپاره خام مواد راځي، د دې لپاره برق انرژي راځي، دوی په افغانستان باندې مسکې دي، ځکه دغه ټول شیان زمونږ او خپل هیواد کې زمونږ سره چې په منځنۍ آسیا کې چې کوم دوستان دي یا مملکتونه دي، د دوی نه دوی دا باید په هوایي او دغه اقتصادي کوریډور ژوندی وساتي. نو د دې په خاطر د پاکستان لپاره هم دلته یو تجارتي امتیاز شته دی، اور چې دا غلطه ټوکی په پاکستان کې تولید کی او فارزان باندې باندې نور مارکیټونه تورسي کې چې منطقې د رقیبانو تر خپل تجارت په مخ ویسي، او د پاکستان ټوکی ورته د مسلمانو تمام نشي چې سبا پر رقابت نه کړی شي.
د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټور تمامېږي په دې اړه مو د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څانګې د رئیس محمد رحیم محمد څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي، 0000 2 4 3 6 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې، د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله او زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه خبريږي، او پسې د ډرامې اړوند بحث هم اوریدل شي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د امریکا ځانګړي ځواکونه یو ځل بیا د افغانستان ناکرار ولایت ته داخل شوي دي. د ورځپاڼې په باور د دې سربیره چې د امریکا او نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی دی، امریکا او برېټانیا لږ تر لږه 4 پوځي واحدونه په هلمند کې ځای پر ځای کړي دي تر څو له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. وال سټریټ جرنال زیاتوي په تیر یو کال کې طالبانو لشکر لشه د هلمند څلور ولسوالۍ نیولې دي او حتی د لشکرګاه تر ورونو را رسیدلې دي. د ورځپاڼې په وینا په تیرو دولسو میاشتو کې د هلمند په جګړو کې حد اقل 2000 افغان سرتیري وژل شوي دي. وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قمندان په وینا لیکي چې امریکایي ځواکونه دې ته لومړی توپ ورکوي چې لشکرګاه له طالبانو وساتي. ورځپاڼه وړاندې څرګندوي چې په سپتمبر کې د کندز ښار ته د طالبانو ننوتل یو ستر ټکان و. امریکایي ځواکونه په هلمند کې وایي چې هلته نوې هڅې د کندز د پیښې په څیر د ورته حادثې د مخنیوي په خاطر کېږي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو بیا مداخله او د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ په ورته وخت کې خطرناک دی او ښه بېلګه یې د کندز ده چې د طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال هلته پر روغتون بمونه وغورځول او حد اقل 40 تنه پکې ووژل شول. د وال سټریټ جرنال په وینا هلمند ولایت طالبانو ته ډېر مهم دی ځکه چې هلته کوکنار کرل کېږي او دا د طالبانو مالي سرچینه ده. نو که طالبان په هلمند کې مات شي د هغوی د مالي سرچینې مخه به ونیول شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د امنیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دې ورځپاڼې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د پوځیانو عملیاتو ته اشاره کړې ده او لیکي چې دغو عملیاتو دې ته لاره هواره کړې ده چې پاکستاني طالبان افغانستان ته مخه کړي او د افغانستان امنیتي وضعیت نور هم پسې خراب کړي. نیویارک ټایمز د پاکستاني طالبانو د یوه مشر مولانا عبدالعزیز په وینا لیکي چې ویلي دي په پاکستان کې دوی په ډېره سختي فعالیت کولی شي نو ځکه مجبوره شوي دي چې له افغان طالبانو سره نږدې شي او له افغانستان خپل عملیات تنظیم کړي. مولانا عبدالعزیز هغه څوک دی چې د اسلام آباد له لال جماعته په برخه کې تښتېدلی و او د همدې لپاره په مولانا برخه مشهور دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د خبریال او څېړونکي سلیم صافی په وینا خبر ورکوي چې پاکستاني طالبانو له پوځي اړخه ماتې خوړلې ده خو د هغوی نظریه نه ده ماته شوې او افراطي نظریه کولی شي چې یو ځل بیا په څه بدلون په سیمه کې سر راپورته کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د هغو ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو په سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي وایي چې په دغه مېرمنې د یوې شمېر نارینه لخوا جنسي تیری هم کیږي. د یاد کمیسون کمشنر سوریا سبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې د دغو ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي چې وایي هیڅ یو دولتي بنسټ یې مسؤلیت اخیستلو ته هم چمتو نه دی. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت وایي چې دغه شان خزو درملنه ته چمتو دي. اجمل تورمان په ریپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته خزو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړ میکانیزم جوړ کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سوریا سبهرنګ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل داسې موارد هم لیدل شوي چې دغه خزی او نجونې چې د خپلو کورنیو د قبول وړ نه دي په واټونو کې د نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری شوی دی.
دخترایی که اینا مشکل روانی دارن،
جونی چی روانی تکلیف لري او کور نه لري، په دې برخه کې یو جواره اندیشنه موجوده ده. په دې معصومون جنو جنسی تیری کیږي او د واټونو پر سر حمل اخلي او هیڅ څوک هم مسؤلیت نه اخلي. دا د دولت مسؤلیت دی چې خلکو ته د شهروندۍ ټول حقونه تضمین کړي. د انجلی چی کور نه لري او هیڅ یو بنسټ هم مسؤلیت نه اخلي چی دی ولارسي
نمیګره درې قسمت ای کجا باید بره.
میرمن سبهرنګ وایي چې څه موده مخکې یوه نجلۍ د ورته ستونزې له امله په کندهار کې د کمیسیون سیمه ییز دفتر ته مراجعه وکړه او هغوی له ناچارۍ هغه د کابل مرستون ته راولېږله. د رواني چارو کارپوه شرف الدین عظیمی په ښځو کې د رواني ناروغیو عمده لامل فردي، کورنۍ او ټولنیزې ستونزې ګڼي. د ښځو چارو وزارت هم په ټولنه کې د داشان ښځو شتون تاییدوي. وایي چې په دې برخه کې دوی هڅې کړي خو یاد وزارت د داشان ښځو له ساتنې وږي سپکوي. د دغه وزارت د ښځو د ملاتړي دفتر مسؤله نازیه فیضی وایي دوی یوازې د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخ وي او په رواني ستونزو د اخته ښځو او نجونو ساتنه له دوی سره ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې دوی په مرستون کې د همدې ستونزو د درلودونکو شاوخوا اتیا ښځو او نجونو ساتنه کوي. د دغه ټولنې ویان میرام صداقت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
جرمی یا سیاسی حقوقی و جنایی پیخه که دخالت نکوی عمدترین وظیفه دی پیخ و سر مبارزه ده، مگر موږ متاسفانه دی هغو ستونزو پر بنسټ چیز موږ په ټولنه که وجود لری پس دی سری میاشتې په مرستون که اتیا تنه ښځې وجود لري چې دوی رواني ستونزې لري او سری میاشتې د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړې.
و موږ غوښتل د یو شمېر هغو ښځو او نجونو سره هم چې په رواني ناروغیو اخته دي مرکې وکړو، خو د مرستون د مسؤلینو لخوا اجازه را نه کړل شوه. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې هیڅ یوه اداره د دا شان ښځو په وړاندې مسؤلیت نه اخلي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په رواني ستونزو د اخته ډېرو دا شان نجونو او ښځو درملنه یې کړې ده او د نورو د تداوۍ په برخه کې هم ژمن دی. د دغه وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اگر در ما به شفاخانه مراجعه شود
که مشت از مش رختونونو ترجیح کړي، د عامې روغتیا د وزارت د مسولیت دی چې که پایواز ولري او یای ونه لري تر درملنې لاندې ونیسي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل کیږي او ډېر ځله د دوی په وړاندې د کورنیو په اخلاقي فساد د ککړو نارینه او حتی د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا د زور زیاتي او تاوتریخوالي راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې د دغو ښځو او نجونو وضعیت ته چې په رواني ناروغۍ اخته دي په خپل وخت سره سمه رسیدګي ونه شي، دغه موضوع به په هیواد کې په یوه جدي ستونزه بدله شي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
متحده ایالات کې د شراتون کې جنوري میاشت پر ایران باندې لګول شوی بندیزونو کمول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې ایران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د شوي اټومي توافق ژمنې عملي کړې دي. هغه څرګندوي چې کوم اقدامات چې تهران کوي هغه شفاف او د تایید وړ دي. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ په استناد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلی دی چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغې خبرې په اساس کېدی شي په ایران باندې لګول شوي بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لري کړای شي. مخکې تمه وه چې د دغو بندیزونو لري کېدل امکان لري راتلونکي پسرلي کې پیل شي. ښاغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لري کیږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څانګې رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلي پورې کېدای شي وخت ته اړتیا ځکوي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. خغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غنی کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوسمهال د اتومي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتومي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اتومي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي. اوس ښکاري چې امریکا په راتلونکي جنوري میاشت کې د بندیزونو لری کولو ته مخه کوي.
و امریدل چې متحده ایالات کې د شراتون کې جنوري میاشت هغه بندیزونه لری کول پیل کړی چې پر ایران یې لګولې دي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې د متحده ایالاتو کانګرس ته کړې ده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه او اف ایم سل اشاریه پنځه څپه سربیره د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې لړۍ او ورسره د ډرامې اړوند بحث اوریدلی شئ. خو اوس ستنی مجیدی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد په سلو کې څه د پاسه دوه وده وکړي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2016 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. افغان امنیتي ارګانونه وایي چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي او پراخ عملیات پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت په نامه ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په توافق سره تصویب کړ. متحده ایالات په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په ایران باندې لګول شوي بندیزونه کم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي دا هیواد او ترکیه په ابتدایي شکل موافقې ته ورسېدل چې خپل منځي اړیکې بیا نورماله کړي، خو ترکیه وایي چې په دې اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. او نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالر د بیړنی پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسیدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. او اوس هم یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نعیم پر خپلې میرمنې زرمینې وار کوي او په وینو یې رنګوي. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې صابر څه کول غواړي.
ډاکټر صاحب، زخمې ګنډل غواړي؟
هو وروره، ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښې خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسي پچکاري درته
وکړم. بس
ډاکټر صاحب خیر دی، نه به دې ګنډل.
لږ حوصله وکړه، دا دې اوس کار خلاصېږي. خورې ودې نه ویل چې دا په څه ژوبله شوې؟ ولې غلی شوې خور؟
زرمینې ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه.
ډاکټر صاحب، له صفحې را ولوېدم، سر مې په زینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی، داسې نه راته ښکاري چې له صفحې لوېدلې اوسې.
نه نه، بله خبره نه ده، له زینې ولوېدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه، هغسې خبره نشته. سر مې
بس دا دی، لږ پاتې دی. نوره نو پټۍ پرېږدمه. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
هسې چرت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چرت وړي. دا دی پانسمان هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله، درې قلمه دوام درته لیکلې، دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پانسمان لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښسي. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېره اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوي خو زموږ دنده ده. خدای مهربانه دی، انشاءالله بیخي ښه کیږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسې.
خدای په امان.
په مخه مو ښه.
صابر ورورا، سر مې ډېر درد کوي.
خیر دی خورې، دوا دې خوره که کیږي له خیره.
ډېر زیاد درد کوي.
ته اوس راځه چې دوا واخلو. خیر، زه به د نعیم دوی سره پوه شم. هیڅوک د چا د وهلو او ټکولو حق نه لري. زه پوهیږم چې څه ورسره وکړم. اوس به زه د هغوی خوښ شم. های های، چې دا نعیم څه شو؟ ولې دومره وزن ډېر ده؟
دلاور خانه،
څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتي ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت دی سیده، څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسو د کور د خوا په بیړه روان و، یوه ښځه هم ورسره وه.
ښه ښه، هغه ورندار مې د نیم کډه ناروغه وه، ډاکټر ته یې بوتله.
ښه، خدای دې روغه کړي.
دا د نیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نیم ته انتظار کوي. خیر دی، رابسي، تشویش مه کوه. ما ته څامرو خدمت وي دلاور خانه.
نه کور دې ودان سیده، راځه چای به راسره وڅکې. راځه.
نه خیر یوسي، هغه بر کلي کې مې چا سره کار دی، هلته روان وم، ته مې ولیدې. ما ویل پوښتنه دې وکړم، لاړم. د خدای په امان.
ښه، ورځه، الله دې مل شه.
د اسلام پلاره د نعیم درک معلوم نه شو؟
نه، ټول کلی خبر شو. مخکې سعید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کوره ورخطا ووت، ښځې م ورسره وي. ګوره صابر خو نه کړل.
نعیم ښه کار ونه کړ، د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړ.
وښځې صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کې یو ډاکټر ته بوزي؟ کور دی نو، دا خبرې خو پکې راځي بابا.
دومره هم نه یې نو، په پیاله یې داسې په سر وهلې وه، ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یې.
لا حول ولا قوة الا بالله، زما ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه؟ غلی شه نو چې سر مې د درده چوي.
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایې چې ژبه اوږده شوې ده.
غلی شه نو.
ښه دا دی غلی شوم. کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نعیم کور کې نه و، که نه نو لویه شخړه به جوړه وه. هغه ده راغی.
ولې داسې راته ګوري؟ څه خبره ده؟
اوس چې لاړ شي کله به راشي؟
زرمینه چیرته ده؟
ګلان خو دې راته وکرله،
د هغې پلوي به نه راته کوې. چیرته ده زرمینه؟
ورور یې پرې خبر شو، راغې ډاکټر ته یې بوتله.
څه؟ زرمینه یې ډاکټر ته بوتله؟ تا څنګه دا کار وکړه؟ کوم ډاکټر ته بوتله؟
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیستې، نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي.
اوفو شفیقي ورنداری، وی نه ویل چې په کوم خوا یې وړي؟
نه پوهېږم، موټر کې لاړل.
ښه، اوس به زه د دوی خوښ شم.
ودرېږه نعیمه، تا ته ویم صبر وکړه.
سرانوال صاحب دامې خورده.
ښه، خورې هغه چوکۍ باندې کېنه.
صابر لالا، دلته څه کوو؟ ولې دلته راغلی یو؟ دا کوم ځای دی؟
خورې زه به درته ووایم، ستا ورور د عریضه راوړې وه، په کې لیکلي دي چې خورې چې زرمینه نومېږي خاوند یې وهلی او سر یې پې مات کړی.
نه نه صابر لالا، دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده، زرمینه به همدا ته یې.
خو نه نه، زه چا نه یم وهلې.
خورې مه ډارېږه، ووایه هر څه، رښتیا ووایه. ولې هیڅ خبره نه ده، دا ستا حق دی، ته یې ولې ووهلې؟
سارانوال صاحب، دا یې اول ځل نه دی چې زما خورې وهلې، دې سړي له اول همداسې د وهلو لاس درلوده.
ښه وروره، ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي.
ښه صاحب، وبښئ. ښه خو ورته ووایه زرمینې خورې، زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر.
زه
خورې، ته زموږ وخت ضایع کوې، که غواړې څه ووایې نو شروع یې که.
سارانوال صاحب، هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم، سر مې مات شو.
ښه، تاسې پوهیږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 401 پورې څه پکې راغلي دي؟
نه
نه سارانوال صاحب، نه پوهیږو.
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پې جوړوي، برسیره پر دې چې نقدي جریمه کیږي، درې کاله یا له درې کلو نه زیات بند هم تیروي.
نه نه زه داسې نه غواړم، خو ما.
ښه، دا وروستۍ خبرې دي. خورې ستاسو جنجال په څه و؟
زرمینې خورې ټولې خبرې ورته
وکړه. هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پراته ده، وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده.
وړه چې نه یې واده کړې ده؟
هو، هغې ته ټوله کورنۍ خفه ده. لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه.
ښه، دلته خو قضیې دوه دي، یوه دا چې خاوند ته وهلې او سر یې درمات کړی، او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې.
اوهو، دا نعیم دلته څه کوي؟
وی صبر اوروره اوس پس کوم.
څوک یې؟
موږ یو هیلا او زهرا.
وی ښه وی ورکه سي دروازې ولې نه خلاصېږي؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاست؟ څومره درپسې خفه شوی وم؟
موږ هم درپسې خفه شوی وو فرزانې، ځکه راغلو. راځئ چې لوبې وکړو. هو راځه، دې له مرغ خواته هلته خټې هم نشته.
ښه صبر وکړه زورې، زه دروازه پورې کړم.
ای فرزانې، ته ولې خپل کور ته نه راځې؟
نه می پریدی، ټول ورځ د کور کارونه را باندې کوي.
هی رښتیا اوس په سر ښه شوی دی؟ هغه غوا چې وهلې وه؟
هو هیلې، اوس شکر ښه شوی یم. پوهېږې، دومره یې کلکه ووهلم، عینې ایسته واچولم. هیلې، ښوونځي ته ځې؟
نه نه ځو.
ولې تاسې هم ښوونځي ته نه پرېږدي؟
نه، امتحانونه خلاص شو، رخصت شولو. موږ خو تا غوندې په وړکتوب کښې واده نه دی کړی چې ښوونځی رانه پاتې شي. داسې مه وایه ورته، هغه خپله خفه ده، ته یې نور هم خفه کوې.
هو ډېر مې زړه تنګ دی. یو ورځ مې د ښوونځي جامې واغوستلې، ښوونځي ته تلمه، بېرته یې رانه وویستلې. ویلې د ښوونځي په ځای پخلنځي ته لاړه شه، د کور کار دې کوه، نور نشه تلی.
څومره خفه یې، راځه چې لوبې وکړو، خفه شي.
ښه پوهېږې چې مازدیګر شي بیا مې زموږ لوبې او د خلا مخه رایادېږي.
ښه راځئ راځئ چې ګیله کار وکړو.
سمه ده، هغه ونه به مو جر وي.
ښه یو دوه درې منډې
کړې. یو ما نشي کولای. اوف اوف سر مې.
هی دا مې دې ونیولې. ولې فرزانې سر دې خوږېږي؟
نه سر مې راباندې وګرځېده. وی اوف سر مې. پوهېږې مور او پلار مې خبر نه دي، هغه ورځ کرونې ولی وم، ټول دومره وېرېدلي وه. بیا یې ما ته وویل چې چا ته به نه وایې.
هی رښتیا، ستا مور هم ناروغه ده. صابر ماما له کلینیک ته بوتله، ټیکره یې په وینو وه.
څه ولې په مور مې څه شوي وه؟
خیر ده مه ژاړه فرزانې.
په مور مې څه شوي زورې؟
هلا فرزانې، ملک کاکا راغی.
هو هو
بل سړی عمر سره دی.
وای ته باندې راوتلې یم، اوس به څه راته وایې؟ زه لاړم.
هی فرزانې ولې منډې وهې؟ وی فرزانې څومره وویرېدلې. هیلي دا ولې؟
بله درنو اوریدونکو السلام علیکم. تر نه بجو پورې په پاتې خپرونه کې زه یوسف زدران او تخنیکي همکار میرامین کاکړ ستاسو سره یو، او موږ د جمعې په ورځ دا وخت بېل عموم په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث لرو. تر ټولو لومړی زموږ نیکې هیلې ومنئ درنو اوریدونکو. د یو کلی زرغږونو ډرامې په 129 برخه کې تاسو واورېدل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي موضوع تر محکمې رسیږي. زموږ د دې اونۍ پوښتنه هم دا وه چې که د شخړو څه دا ډول پېښې رامنځته کېږي څه باید وشي. ستاسو غږیز پیغامونه هم په دې اړه رارسېدلي درته خبرو. خو په خبرونه کې میلمه هم لرو، د ټولنې د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې غړی رضا خان باوري نظر هم په دې اړه اخلو. باوري صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په لومړي سر کې زدران صاحب تاسو ته تخنیکي همکار کاکړ صاحب او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیلې او احترامات
وړاندې سلام خیر اوسې.
رازم ستاسو پښتنې ته
وروسته موضوع ته رازم، اوریدونکو ته شمیرې هم بیانوم، ځکه زموږ اوریدونکي موږ سره مینه لري چې دوی هم تماس ولري. نو اوریدونکو ته ویل غواړم چې که تاسو هم د تاوتریخوالو یا قانون نه پلي کېدو او د حقونو د تلفیدو په وخت کې څه دا ډول پیښې رامنځته کیږي، څه باید وشي؟ نظر لرئ 0999203540 بل شمیرې 0982225 ته اړیکې سره ونیسئ. واوري صاحب، ډراما مو واورېده، تاسو مخکې موضوع واورېده، یوه عمده پوښتنه چې راولړیږي، ممکن د ډیرو خلکو په وړاندې یوه عادي وړه پیښه وه خو تر محکمې رسیږي، څه نظر لرئ داسې موضوعاتو سره باید څنګه چلند وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب، څنګه چې تاسو دا ډراما مو واورېدله، اوس چې زرمینه چې خاوند یې نعیم ده، دا راځي زرمینه په پیاله باندې ولي او سر یې ماتوي، ولې دا دومره دومره د خپل یعنی د خسرګنۍ دومره فت او عزت ساتي چې دا تر ډېره حده خپل ورور ته هم دا حال نه وایي چې زه هغه ویستلی یم، دا وایي چې زه له سوپې نه راولېدلی یم، حتی سرنوالي کې هم دا نه وایي چې زه خپل خاوند په ویشتلی یم. دا ډول موضوعات که د اسلام له نظره موږ ورته نظر وکړو وګورو، نبی علیه السلام فرمایي وی چې کله د ښځې او د خاوند او د میړه ترمنځ د هغه ترمنځ ښځې ترمنځ کوم تاوتریخوالی رامنځته کیږي، یا ښځه د خاوند حقوق ته نظر نه کوي، هغه باید اول په توصیه باندې وشي، متقابله توصیه باید یو بل ته وشي، هغه حل شي که نه وي باید بستر یې پرېښودل شي په دویم قدم کې. په درېیم قدم کې باید د دواړو خواو نه یو یا دوه نفره با ایمان او هغه کسان کینول شي او د دې ترمنځ صلح وکړي، او کنه باید اخیری نتیجه همدا ده چې باید طلاق ورکړي. ولی بدبختانه چې زمونږ په معاشرو کې ستره بدبختي ده چې زمونږ نجونې په کوچنیوالي یعنی شرعي عمر دانه پوره کوي، دا ودیږي، دا یو غټ عامل د تاوتریخوالي ګرځي، او همدارنګه هلته خلک په قانون باندې نه پوهېږي، د ښځې حقوق نه پوهېږي، پېژني ښځه نه پېژني، ښځې د شرط نگانه چیره، ښځه کوم مقام لري. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وعاشرهن بالمعروف، د سورت الناس نولسم آیت ده، وایي موږ ښځې وایي له ښځو سره ښه رفتار وکړئ، یعنی ښځه د خشونت لپاره نه ده پیدا شوې. الله تعالی چې ښځه او نارینه پیدا کړي وایي ښځه پوشش یعنی لباس د نر ده او نر لباس د ښځې ده، یعنی که ښځه نه وي نارینه ژوندګي نشي کولی، او که نارینه نه وي ښځه زندګي نشي کولی. نو باید د دواړه په محبت، په خوشحالۍ او په یوه ښه رویه سره، یو په ښه طریقه سره یو بل سره ژوند وکړي. یوه بله خبره اضافه کوم، هغه دا چې ګورئ یو غټه ستره بدبختی ده چې زمونږ په د خصوصا په جنوب لویدیځو سیمو کې د هیواد ولور زیات اخیستل کیږي، تقریبا داسې ما اورېدلي چې تر 25 لکه کالداري هم ولور اخیستل شوی دی، ولې دا هم یوه بله ستره بدبختی ده چې باعث دی تاوتریخوالی
ګرځي. اوریدونکي هم زمونږ سره اړیکې نیسي، یو شمیره بیا هم ورته وایم 0999203540 او بله شمیره 0982225. لومړی اوریدونکي اخلو چې لکوم ځای اړیکې نیولي او څه نظر لري، مهرباني خپل ځان معرفي کړه او لکوم ځای نه د اړیکې نیولي.
سلام علیکم، همت لپکتیکانه خبرې کوم.
وعلیکم السلام لپکتیکانه. لومړی اوریدونکي ډیره زیاته مهرباني همت خان، په خیر راغلی. موضوع ناتمن خبرې، مهرباني ستاسو نظر، کچېر د تاوتریخوالي دا ډول پیښې رامنځته کیږي، موضوع څنګه حل شي ستاسو په نظر باندې؟
ګوره، د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده، موږ باید اساس او اصول باید په شریعت او اسلام په چوکاټ او قانون کې. نو ګوره، په دې کې شکل نشته، جل جلاله په سورة النساء کې د ښځو په باره کې مکمل احکام نازل کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یا کومې ښځې چې ستاسو د هغې له بد چلند نه تاسو ناراضه شئ، الله جل جلاله خپله د هغې لپاره درې طریقې ښودلې دي. اول، تاسو هغې ته نصحت وکړئ، په نصحت باندې چېرته د ښځې سمې شي، او که چېرته بیا په دې باندې نه سمېږي، تاسو هغې ته ځایونه ور جلا کړئ او یوازې یوازې یې واچوئ. یعنې
دا موضوع یاده شوه، همداسې ده، مهرباني مطرح
په دې اړه. جل جلاله چې تاسو کدې ته بیا دریم وار که چېرته اصلاح نه شوې، تاسو وهل ګوري شریعت خپل انداز ورته درکړی، ښځه باید دومره ونه وال شي چې په هغې باندې زخم جوړ شي، په هغې باندې هغه پرهار جوړ شي، دا په شریعت حرام دی، ناروا ده، جایز نه دی. او که چېرته څلورم، الله جل جلاله وایي که چېرته وایي ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا من أهله وحكم من أهلها. كثير الله جل هو يعني كثير بيعم ما بين كي جنجالي أو ديدك ما بين كي لانجاي نو يوضح كمان دي خجل كورنين نسي أو دوحة كمان دي خاون كورنين نسي كثير دي سر إسلام كلو سما خبر داو كي إسلام نسو الله جل جل هو
خیر اوسید. احمد خان زمونږ میلما رضا خان باوری هم پام دی موضوع باندې خبرې وکړي. پښتنه مستاس څخه داسې دا داسې پیښ خو رامنځته کېږي په ټولنه کې ټول خلک نه په قانون نه په شریعت شاید پوهوي او که پوهیم نه عملي کېږي، څه باید وشي؟ دا موضوع باید څنګه حل شي؟
نو بس ما خو درته د دې یوازنۍ لار دا ده چې خلکو ته د دین نه آګاهي ورکول دي، خلک په دین باندې خبرداری ورکول دي او باندی پو حوال دی چې اسلام خجی تا پا اسلام پا چوکات کی دیدن حقوق ورکری دی نو آغا حق سی اسلام ورکری دی زا او تو توکی سی دینه ورشی او کم وقتانی شی دی دی اسلام نو چوکات نو بغیر کوی آغا اسلام نو دا ورکری موگا او تا سی ورکوالا دی ما وقتانا لو طولو او ریدون کونه دی باید له اسلام له دین نه ځان ته مسلمان وایو خو له دین نه باید ځان آگاه کو او له دین نه ځان باید خبر.
مننه تاسو د موضوع ډیره ښه تشریح کړه. خیر اوسې له پکتیکانه مو اړیکه نیولې وه ژوندي اوسې. بل اوریدونکی ما اخلو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه ویل غواړي، مهرباني خپل ځان معرفي کړه. د اوریدونکي اړیکه خرابه ده، یو بل اوریدونکی اخلو. مهرباني. بلې خبرې وکړي. ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. مهرباني، ازادي راډیو د غږ مخبريږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ او موضوع دې اخیستی حتمن. مهرباني نظر دې وایره. خیر اوسې. ښه یو، د خپرونې وخت کم وي، مهرباني که موضوع ته راشي. دا اوریدونکی هم خبرې نه کوي، یو بل اوریدونکی اخلو ترڅو د ګڼو اوریدونکو د بیلابیلو سیمو څخه د دوی نظرونه ولرو چې څه ویل غواړي همدې موضوع په تړاو. مهرباني خپله ځان معرفي که، کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟
السلام علیکم. محمد نظر یم، صاحب ننګرهار
نه. وعلیکم السلام، بخیر راغلې. ښه، مهرباني نظر دې وایره. ته
صاحب تاسو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه کوي. خبر داسې ده چې په اسلام مبین دین خزو تا و نارینه و مل چوکات برابر ده. کشه تا پا قرآنی چوکات که که تو سرکین یا مشوره و که یا اغسطلی خرسولی دخور یا خزو که چوک نو دا مشکل بنا را مسته که گی. من سبا مگو تاسو که گوره دا میده رسانه چی دی دیر باید دست اخبارونه و که چه خزو او نارینه طول بودی پوشی چه زمان دا اسلام د نظر از موږ څه حقونه دي. خدا یو د بل او بس دغه څه شی رامنځته
شي، حقوق وپېژني، یعنی موضوع تاوتریخوالي ته نه ځي. اما ستاسو څخه پوښتنه دا ده چې عینن داسې پېښه لکه په ډرامه کې چې وشوه، که داسې تاوتریخوالی په کورنیو کې رامنځته کېږي، د کومې لارې حل شي؟ خپله مشران سره کښېني ښه ده، موضوع تر قانونه ورسېږي ښه ده، علما راټول شي ښه ده، څنګه؟
باید داسې وشي چې په کور کې سره د کوم د کور خلکې را سره راکېنې مشران واړه غړ ښځینه او در کوم کار کوو انشاءالله علما شته دی او پوهان شته دی، هغه به خامخا خپلو فامیل سره مشوره کول او کار به کوو او داسه به اړتیا وه. اوس خور لور ده، پلار مور دواړو خالي کړي، باید دواړه په کې حق ولري یو په بل خبرې او دا کار وکړي.
خیر اوسې. ستاسو پیغام مونږ پور کړو. باوري صاحب، فکر کوئ چې خلک پوهېږي چې دا ډول پیښې تعقیبېدای شي، یعنی څوک یې په تړاو بندې کېدای هم شي، یعنی دوی آګاهانه دا کار کوي که نه غیر آګاهانه؟
نه، دا غیر آگانه دا کار کوي، ځکه چې بدبختانه ګورې په تیرو درې ته څلور لسیزو جګړې کې زموږ هیوادوال تعلیم نه ډېر لرې پاتې شول. همدا بې سوادي باعث د دې وګرځېدله چې خلک د ښځو حقوق نه پېژني، د ټولنې هغه د روابطو او د اړیکو چې په یوه ټولنه کې خلک څنګه اړیکې باید ولري هماغه هېڅ نه پېژني، هغو ته هېڅ نظر نه کوي. ډېر کم خلک باید هغه کسان چې له تعلیم نه لرې پاتې دي، هغو نه موږ دا هیله کوو کوو او خصوصا لاغه رسنوی نه فرض نه کړي ازادي رادیو د یو ډیره ښه پروګرام دا ډراما په مخ په هغه باندې چولې د چي دا تر ډیره حد کولې شي د خلکو ستونزې را کمی کی خلک په دې باندې په هوی چې د ښځو حقوق چي دي بدبختانه چې زمنګ افغانان ښځو ته د یومین زفه هیڅ باندې هم نه ګوري هغه ته ډیر بد نظر کوي چې تاسو فکر کړی وي چې چیرته په یو کور کې انجلۍ پیدا کیږي نو په هغه وخت کې دی خفه وي چې ولې زمنګ کور کې انجلۍ پیدا شوه ولې دا هم دې ته فکر نه کوي چې الله تعالی نبی علیه السلام وای روایت نبی علیه السلام وای زما درې شیان سره علاقه لرم یو ښه بوی ده یو ښځه ده او یو لمونځ ده له دې درې شیانو سره وخت چې نبی علیه السلام چې زمونږ خوښ پیغمبر و له دې سره ډېره علاقه درلوده او ښځه ډېره خوښېدله نو باید موږ د هغه امتیان یو که چېرته یار موږ ځان ته مسلمانان وایو او د نبی علیه السلام پیروان ځان ته وایو نو باید د هغو ټول سنت پر ځای کړو بل خبر دا چې باید د دولت له خوا نه هغه ډلې هر هغه ډلې چې په کوم سیمه کې هغه د واک او اختیار لري هغوی له خوا نه موږ خصوصا له دولت نه موږ دا هیله لرو چې باید د عامه پوهاوي پروګرامونه په لرو کلو بانډو کې باید ترسره کړي ځکه ګوره که تاسو فکر کړی په مراکزو د ولایتو کې د هیواد دغه حالت ډیر کم دی ولې په لرو پرتو سیمو بانډو کې دا حالت بیخي زیات دی بیخي اوج ته رسیدلی دی څوک دی خځو حقوق نه پیژني چې
یعنی دا کارونه کې غیر اغهانه کې دوی د قانون نه او د حقوقونو نه خبر وي
بله او نه خبرې د کچیرته دوی په دې باندې خبر شي دي ته د عامه پوهاوی پروګرامونه دي ته ترجمه شي ترجمه شي دي ته ورکول شي دوی د خځو حقوق پیژني ان شاء الله دې دا مشلات به
لکه په پیل کې مې چې دا ونه وکړه د 0 شپږ نوي 0 شپږ شپږ شميري رګیز پیغامونه هم مونږ ته رسیدلې دي د همزه موضوع په تړاو دا ور سره
السلام علیکم خادم مرزه مترا والا تمام سلامونه ونی کی د ازادي رادیو کارکون ته ولبن کوم نه مال نظر د ډیر پرځا اقدام باندې د ډیر پرځا اقدام او صادر وکي چې لاړه سلام علی چا رضا وکړه کچیر مرسل فرزندانه په کور کې لیکل چې ما ملي پیښه شي او دا چې د شورو د جرګو د مرکو یا د دولت دایرځي د نړۍ حال څه باندې شپاله ولري کچیر هر فل خپل څار باندې وځي ورغله ورته د لیدل دا بغا ته شړ دي نه پېښي وي دا یو جنګیالي سرماته عمر د بشکې سیوی دا دې پر ځای اقدام نه بس ټول هوا د دې ته تم وخت دا سپیس څخه او یو بار د دې د شدو په خله باندې ونه چې په کور کې څه څه وای بل بل سر غلې هغه بل مخالف کور ته ساده شکړې دا یو خبره معلومه شي دا د غو اقدام مشه دا څه اقدام چې په ضربو مرکو کې دا دې پر ځای اقدام دي
السلام علیکم عبد الناصر مې هلمند کچیر څنګهوال ته یو پیسې ورته مو به دا شخص لکیری کوم چې دا غزل می کړی دی کچیر څنګهوال دا چل پیری یان د پیسو په ورکول سره یو څوک لکیری د 10000 کومه
bale sanam ke ma da uktam te bidi soke da qanun te miyum da ja ukra da udi la qanun la re da khala ko ورته پورا کی
bale assalamu alaikum ma khala nazar da da کچیر صادر د خپل خور غچ خسته وای دا نو ښه صدا لري خصو چې دا د خپل حق وختونه لپاره سره مال ته بوله او حق حق ته ورسیږي والسلام علیکم احترام
مهرباني تاسو غږیز پیغامونه او چې د 0 شپږ نوي 0 شپږ شپږ شميري لاره مونږ ته پریخو راتلونکي ونه هم کستا سو پیغامونه را رسیدلی وي درته خبرو بوریس یا اردن کې عبد الناصر لیلمن ویلو چې دلته قانون سیډول نه پلي کی کچېر موضوع تر محکمه او سرنوالي هم رسیدي کچېر سرنوال بیا تخته کوي هغه سره باید څه وشي نه په اداري فساد باندې تورن کیدی شي د موضوع تعقیب دی شي
بلې بدبختانه چې ما مخکم دې ټکی اشاره وکړه چې زمونږ په هیواد کې ډېر ستونز ډېر نه خوالې دي ګورې که تاسو فکر وکړئ په هر اداره په هر ارګان کې زمونږ اداري فساد اختلاس بخیا او چې تر رسیدلې ده د ستونزې شته خو ما مخکې درته چې شریعت نیګانه باید دوی داسې کار وکړي چې د دوه ترمنځ یو دوه نفر انتخاب کړي او هغه د دې ترمنځ صلح وکړي ولې داسې کسان متاسفانه چې در ډیر ځای کې موږ شاید حال دي چې هغه پیژندل شویم دی هغه سرنوالان چې یو اختلاس کړی دا برزن پیسې اخیستې بډې اخستنه باندې هغه شوی دی ولی دولت دوی ته توجه نه کړي موږ له دولت ته جدي غوښتنه ده خصوصا له هغه څارګرو ادارو نه چې هم دا څارېم د ادارې لغونه زموږ غوښتنه ده چې دی همداس کسان د فرزن دي داس کسان محاکمه کې او داس کسان د قانون منګول ته وسپاري ترسو په واد کې قانون په درست ډول پلی شي
ډیر کله کدا سه موضوع یا دا ودونه د بدل په طریقې یعنی ک زمينه په بدل وای بیا د مقابل جانب پاتېږي هغه جنې ک هیڅ ملامت هم نیوي هغه وای امدا سیم پیخیږي او اصلا دا موضوع چې باید حل شي خپل د مشران یعنی فکر وکړي چې خبرو حل کی یعنی خبره شخړو ته لاړ نشي لکه اردن کې چویلو کنه کدا موضوع خو شو چې تر محکمې ورسیږي چې بیا د شخړ رامنځته نشي
زما په نظر د هیواد په اوسنی وضعیت کې په دا محکمو کې چې وس منګی لرو بدبختانه زما په نظر داسې چې ما قومي مشران کینی د دواړو طرفونه سپینګری مخاور رغه علما کینی او د دې ترمنځ فیصله وکړي د دې مشکل حل کی نه یوازې دا چې د خبره محکمې ته رسیږي او محکمې کې هلته په اصطلاح په سرواکانو او په غلو باندې اوړي او دا حق حقدار ته
نسپارل کیږي او خلک خبره دې بدل نه وکنه
او خدای چې خبره دې بدل نه مناسبه
په هغه کې بدل وای بیا تم کملامتم نو وای بیا جنگ جوړی دی شو ډیره زیاته مهرباني باوري صرف تاسو نظر او اوریدونکو نظرونه چې موږ سره شریک کړو 0 شپږ نوي 0 شپږ شمیره ته بیا هم موږ ته غږیز پیغامونه پریږدې کلم چې تاسو اړیکې نیسي درته وای چې لطفا غږ مو ثبت کړئ کله چې غږ ثبتوي ټلیفون ورسته چې قطع کوي غږ مو موږ ته را رسیږي ډیر تاسو پیغامونه تشوي چې بیا موږ نشو خبرولې نو د خبرونه دلته پای ته رسیږي د خبرونه نو وخت پاتره سیدلې د دوشنبه پورز 2:30 بجې تاسو ډراما اوري او د جمعې پورز بیا پاړه ژوندۍ بحث اوري نو بل خبرونه امید مرزبان وړاندې